ولسمشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کیږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کیږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنی دوی ویلي چې د داعش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کورونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپله آخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یوه ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان څوي کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ. کورونا ویروس جدی ونیسئ او ځان د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سم وقایه کړئ. قدر من اوریدونکو د دې د خبرونې په پاتې برخه کې وبخې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه. محبوب شاه محبوب يم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ورب الجمال
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پراګونو غږی دلیو. فنکار برخه کې له ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
او په ورخمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنه نات سلر وشت کال وړاندې د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سترګې پټې کړې او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښې. تاسو به د غنی خان له نامه او شاعرۍ سره ډېر آشنا یې. غنی خان د پښتو ژبې یو بغاوتي او فلسفي شاعر و او د خپل ځانګړي فکر او اسلوب له برکته پرون هم ژوندی و، نن هم ژوندی دی او بیا به هم ژوندی وي. نننۍ راډیوي مجله د اروښاد غنی خان روح ته ډالۍ کوو او د خپرونې پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې و زړه دي ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. خدای عقل چې و زړه دی ولی را کړو، په یو ملک کې دو خود سر بادشاهان. ولی ما ته دی عطا کړو فکر او خیال، ولی ولی پرنا ورزی خوبونه، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتون او خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی، خدای ولی، خدای ولی. مخکې لدی چې د خبرونې نورو برخو ته ورشو، د مارچ 13مه د خبریال ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ ونمانځل شوه، خو هیر دي نوی چې تیر کلونه د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړي کلونه وو. په پیل کې کندهار ته ورځو. هلته د کندهار په سرپوزی زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې له لوري جوړ شوی چې زرګونه جلد بیلابیل اقتصادي، سیاسي، ادبي، تعلیمي او ټولنیز کتابونه پکې موجود دي. مسولین وایي چې له دې ګام څخه هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلی کول دي. له یوې خوا به زندانیان د کتاب لوستلو سره آشنا شي او لبل خوا کله چې له زندان راوځي نو کاملا یو نوی انسان بوي. راځي صادق رښتینی ته غوږ شو.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزی زندان کې کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیبلری. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړل چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعه ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي، هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګیزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر مابس او دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله.
د کندهار د سرپوزی زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنې په مرکز بدلیدونکی دی.
هغوی په مختلف ګلونه او جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی د ذهنیت سازۍ یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن ورځ منی تاسو. بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره آشنایي وکړي، هغه هیڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشي کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کوي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کوي.
بل خوا د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزی زندان تر څنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غړېدو په حال کې دي.
پابنده ولسوالۍ کې مهم یو کوچنی کتابتون ځوانان لپاره خلاص کړی. ځوانان وخت پر وخت همدې څخه استفاده کوي. نو وروستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکاناتو په راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. بیا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تختخپل ته به ځو، نور ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغو ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو، هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان دپاره کتاب او کتابتون جوړ کړو.
د کندهار د سرپوزی زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسګونه کتابتونونه فعال دي چې یو یې د میرمنو لپاره ځانګړی سوی.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفہ بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاورې دوی موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار اور او بدی، ژوند او قرار اور او بدی، نبيو سے شي نيو سے تي دي، پیار او نور یو تپل چور دی، پیار او نور یو تپل چور دی، داسی پتی رشی دا چتیری دی جندو قرار. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاعر شاه لقلم را ټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړي اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا خلنا سنرا نئی خلاص نئی وفا خرسیدا. غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1916 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردیدلی دی و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیر مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یو خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو، چې شراب درته پراتوي چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدس کې غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخ کې نو ای مولا لاس د ټکړو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې شرائع.
غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر له ژوند، مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ، ګیلې مانې، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګې غلی اوای سلام.
هغه مرګ څو کال وړاندې ل پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل رب الجمال، په دغه لاره ورته سړی رسېدی شي پاکل ته نشي رسېدی عقل باندې نه یو نه دارتون وفیتر هماغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خط ڈیزائن کی جوڑ شیل دیو ہم اکا ڈیزائن کی پیٹ کی گی میٹیشن ہم پک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیلی کنسی سر تنگیوں کے خطا بنی دیکھے گی اور بتا سر انہوں نے کہیں میں نے کہا جبا کمال داری کہ پچا سر انہوں نے کہنا بتا سر خام خام نے
غنی لخپل خالق سر زانگڑی مینہ در لودا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
لی بنیا نونی کمنسخ کمستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه یې داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوښې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا پتھان دا جانا کیوں سیگی ہم ہبا سما کا بدا جانا کیوں سیگی ہم ہبا سما کا بدا پدے بہبے نیم مسجد کا پتھان دا.
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما یو نو نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویګا ترمنز ممر الویګا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نه وي نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوند هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم جا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس تر با تشبیه کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سا نو دغه دو شکل نو لری پا هر یو راک کی دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پا کی نور خبر را دی وادی سموادی وادی سموادی چی دی وادی دی تا وی چی پا کم راک کی دیر استعمالی گی سموادی داغا پا نیم داغا سر استعمالی گی نو بیا دی کی او بل شیوی چی داغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو کی پکڑ ہوتا ہوکی نو یو ورکوٹ زیوی چی داغا علاب کی لکه مثال خبر سا دا نیرے سا دا درباری راک آغا شکل دے چی پا دے بانے معلومی گی چی چی سونا الاپونا پا کی کن سارے ما با دا نیرے سا دا نی پا ما پا گا مارے سا دا نیرے سا دی که آغا راگ معلومی گی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سانی رے گرے سا پم دغه دوم رزه کی معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیره گا مدانی سانی د پم رے مګ تی نی د نی رے گرے نیره سا نیره گرے سا لکه دی دا دوم رزه شي کوم دا اغراق معلومه دس دا هر راگ یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گا سا نی د ما د نی سا گا سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا د ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke alaf nam ki gidi da alaf hoy us ma sargam ko kana da alaf ke hum razi misal khabar الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویلشی نو الاب نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاب دکره مثلا کتیز ویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تا د بل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان ساشیر دی اوس دا ما پیلاب کې واچو سم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وی نو غل پر بیا لار آسانی وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علی سره برابرېږي دا سور له کمی علی سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیه ته باجا ارمونیه نو چې لکه باجا تبلا دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې وشه چې د موسیقي اغه ځان چورتوي ځان یې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سې و نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو استاد موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شانې داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
اول نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه به مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې میته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غټ آواز سره سا سا دسه غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری پاسا نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیان دی کی آواز نو اغا اصلی آفرین نو بیا دینا ډیر آوازونه داسې وي چې زلچه وي لکه نری آوازونه وي چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز یې کار نه کړي نو هغه بیا د بره سور نه هم کار اخیستی شي. هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوره وي یا شپږ سوره وي یا اووه سوره وي. نو پخوا به د درې سورو راګم او د څلور سوره مو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سورو نه دې کم نه وي او د درې سورو نه دې د اووه سورو نه دې زیات نه وي. نو داسې راګونه شته چې پنځه سوره ځي او شپږ راځي پنځه ځي اووه راځي شپږ ځي پنځه راځي شپږ ځي اووه راځي داسې یا اووه ځي اووه راځي داسې دغه هم شته.
او استاذ تا مخکې په دغه د راګونو ځینې نومونه چې واخېستل اکثره یې هندي وو. لامل یې څه دی؟ آیا د هارمونیا په هند کې ډېره رواج وه او دا راګونه هلته په هند کې جوړ شوي څنګه؟
نو موسیقي دا شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډېر زیات دی. دا شرقي موسیقي زیاتره هندوستان کې دغه شوی او د هندوستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغوی په مذهب کې هم داشته کنه نو یې شه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي. نو همدغسې تر مونږ پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو. نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی پکې کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکاره کی. او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نورم زیات شي. بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته.
د ورسته پښتنې په توګه که چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درسته په مخ لاړه شي که هارمونیا پکې نه وي؟
نو کوي خو ډېره خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي چې داسې وکړي داسې وکړي نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي. خو بیا هم دلته د باجې ضرورت پیښیږي لکه مونږ والو شپېلې توله کنه دې ته مونږ پښتو کې شپېلې وایو کنه.
بله بله
ښه. نو د دې سورنه معلوم وي هلته پیلې کلي چې دا کم سور نه دی او کم سور دی. نو بیا د هغې دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سور کړي داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کړي دغه جوړ کړي ارمونه دې پکې نه وي کنه په رباب دې یو ساز وږېږي په ستار دې وږېږي په شپېلې دې وږېږي په نور سازونه دې وږېږي. نو چې وي نو ډېره خبره چې اسانتیا هم ورته وي او سپورټ هم ورته ورکوي.
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکو فایل کې دارته وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چھ پختنہ اوپر نمور تھے ولے سے انزے کا شعر وائے مت شاعر ہم
اس بے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئی
ہے اصلی لت دادا چھ ہر اس جسما پزڑ کی دی جسما پ درون کی دی پادی خبر ہو یا پادی ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تا د شعر جامع ورا غند مو شعر تر جوړوم.
اقدرت وای چې تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لري؟
دا سه دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی.
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي؟
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یعنی د شعر ظاهري وجود چې کوم ده د ته باید توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه شیر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکی چې په کوم چوکاټ کې شیر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکی مثلا سړی به داسې وانانګری چې سړی وایي چې زه باید دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شیر کې
انیزای صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شیر لیکلی سئ ښه شیر ویلی سئ آیا کله چې ډیر خوشحاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شیر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شیر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شیر لیکم
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شیر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې ما لومړی ځل شیر پیل کړ ذاته په دینه په دلم چې شیر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زده مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړم ما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم اخلاص اوس شاعري کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو تر اوسه کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وستل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان ثوري سا په حسن د راوړي ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینه د ښایسته و یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان ثوري
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان ثوري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران ثوري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا مې لستی د شلیدلې ګریوان ثوري لاس مې ونیسا په ټنډ ملایکې راته وایه د سپېڅلي قرآن ثوري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوي خو د ژوند د انځورونو د رنګونو په سایه کې روان ثوري او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري قربان ثوري قربان ثوري قربان ثوري
کوم سره ته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده
زه چې کله شعر لیکم د نه مخکې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کره کتنه کوم بیا چې کله غزل بشپړ کوم یا کوم شعر نظم بشپړ کوم بلاغ ورسته په یو ځل دوه ځل درې ځل خپل کره کتنه کوم د دې نه ورا خوا چې کله مونږ په انتون کې وو هلته مونږ بهیر درلوده خفاله بهیر وو په هغه فعاله غړی وو مثلا تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر ته ووایه
لیوال سه به خبره دا غوایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه څه ده موږ باید داسې شاعري وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه هم لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه
نه اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلند کې البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي دا شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نشي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي دې کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي خپل آواز وی
که چیرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې اوسو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولی چې غزل ووایي دا سندرغاړي دي چې دا توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسې
مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنۍ خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه سادیې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شړشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسه یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزې وشکول ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې مافکره خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغونې غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې مینی بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالې د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه. قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خوت دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه. پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، کریپ کی گلون حسن ساز غندیے. لندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دی غشے، لندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دی غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے. دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه. کرنګ وی کتراش وی کچارمې تک بدلا، په خپل لار روان یې بی استاد غوندیه. مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی. ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی.
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، یار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے. گزار دیر
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا آزادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.